د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به په کونړ ولایت کې د یو کتاب د مخکتنی ریپورت ولرو، بیا به د نوښت او یووالي ټولنې له مشر میر سلام مجاور سره د ټولنې په فعالیتونو مرکه ولرو، او په اخره کې به د رنجو په کلتوري ارزښت هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو په دې وروستیو کې لیکوال او پخوانی ژورنالیست شاه محمود میخیل د کونړ ولایت سیاسي او قومي جوړښتونه، دودونه او تاریخي پیښې په نوم کتاب خپور کړ چې تیره اونۍ په خاص کونړ ولسوالۍ کې د شاه محمود میخیل په علمي او کلتوري مرکز کې د مخکتنی غونډه جوړه شوې وه. نور حال په ریپورت کې درکوو. د کونړ ولایت سیاسي او قومي جوړښتونه، دودونه او تاریخي پیښې د کتاب د مخکتنی په غونډه کې پر کونړ میشتو ګڼ شمېر فرهنګیانو او قومي مشرانو سربیره لوړپوړو دولتي چارواکو او د کابل او ننګرهار څخه هم په ګڼ شمېر کې فرهنګیانو او لیکوالو ګډون کړی و چې ځینو مشرانو او فرهنګیانو پرې مقالې او ویناوې واورولې. غونډې ته د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل، کتاب دې چې خلکو ته علم او پوخه انتقالوي. نوموړي له ځوانانو غوښتل چې د کونړ په اړه اړخیز معلومات له یاد کتاب نه ترلاسه کړي.
کتاب یو ډېر لوی خزانه ده. کتاب د قومونو د یووالي، وحدت او اتفاق سبب دی. کتاب هغه څه دی چې د ټولنې خلکو ته افکار، تجربې، ذوق، هنر او هر څه انتقالوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس چې خپل هم د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ سره تعلق لري، د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې د خپلې ولسوالۍ په اړه یې له یاد کتاب نه ډېر څه زده کړل.
د کونړ فرهنګي، ټولنیز، سیاسي، جغرافیایي او حتی په فرهنګي فولکلوریک برخو باندې میخیل صاحب رڼا اچولې ده. زما خو سره مینه زیاته شوه چې زه به یې په پوره توګه په فرصت سره مطالعه کړم. د نورګل برخه مې وکتله چې زه خپله د نورګل یم او رښتیا چې په ډېرو لنډو ټکو کې ډېر جامع توګه باندې د ولسوالیو په اړه او د کونړ د سیاسي شخصیتونو په اړه، د فرهنګي شخصیتونو په اړه خو کوشش کړی دی چې د هغې په اړه معلومات ورکړي. نو زه بیا هم د میخیل صاحب نه مننه کوم، کورودانۍ ورته وایم او د دغه ابتکار په دې برخه کې لا زیاتو څېړنو ته لا زیات کار ته ضرورت دی.
د افغان ولسمشر سلاکار استاد نجیب منلی په ځوانانو غږ وکړ چې خپلې ورځنۍ پیښې د میخیل صاحب په شان ثبت کړي او خپل رسالت سر ته ورسوي.
د ارزښت زما په نظر ډېر زیات په دې کې دی چې پس له دې تاسې ته وظیفه در سپاري چې نوې پیښې ثبت کړي او هغه په همدغه شکل په علمي شکل مطالعه کړي. ځوانان وظیفه ده چې دغه پیښې پری نه دي چې یوازې د اخبارونو عنوانونه شي، نننۍ پیښې باید تاریخ شي او تاریخ تاریخي فکر غواړي. په دې خاطر زما مشوره، زما غوښتنه له دوستانو نه دا ده چې د خپل ټاټوبي په اړه باندې تاریخي فکر وکړي. میخیل صاحب دا کار کړی کورې ودان.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل، که څوک د کونړ په باب له دې وروسته اکاډمي کې څېړنې کوي نو د میخیل صاحب کتاب ورته یو ښه ماخذ جوړېدای شي.
میخیل صاحب ډېر لوړ کار کړی او لوړ کار یې پام دې کېدای شي. دوی چې څه لیدلي، څه لوستي، څه اورېدلي دي، دا درې واړه سب کړي دي او موږ ته ادارې په لاس کې دغه کتاب ایښی دی. د دې کتاب لمن ډېره پراخه ده. دا لکه هغه څنګه چې د کتاب لیکنې مسلکي ریسرچ سره کوي، که به هغه سیستم باندې برابر نه خو لږ تر لږه زموږ دپاره داسې یو لوړ ماخذ ده که چېرته د کونړ په باب باندې هر څوک له دې وروسته اکاډمي کې څېړنې کوي، تحقیقات کوي، نو دا کتاب یو لوړ ماخذ په توګه کاروي. ځکه په دې کتاب کې مواد نوي دي، مسایل پکې نوي دي. موږ خو تر اوسه پورې دا د کونړ هغه زړې ولسوالۍ په کتابونو کې معرفي کړي دي. زه فکر کوم چې دا به لومړنی ماخذ وي چې داسې یو کتاب په بڼه باندې موږ ګورو چې په دغه نوو ولسوالیو باندې او په نوو مسایلو باندې پکې بحثونه شوي وي.
د کونړ ولایت د سیاسي او قومي جوړښتونو دودونو او تاریخي پیښو د کتاب لیکوال شاه محمود میخیل په خپلو خبرو کې وویل، ځکه یې دا کتاب ولیکه چې د دغه سیمې ځوان نسل له خپل تاریخ سره آشنا کړي.
د هجرت او جهاد زمونږ نو څلوېښت کاله وشو چې په جنګ کې وو، نو زمونږ ځوانانو خپل تاریخ نه لوستی. حتی که پاکستاني یا نور ملکونو کې سبق ویلی وي، د مغز یې تاریخ ویلی دی. نو سړی چې خپل تاریخ نه خبر دی، محبت هم هغه خپل دغه سره کمیږي. نو خدای دې وکړي چې دې نه یو مؤثره استفاده وکړو. نو زه بیا هم د ټول نه مننه کوم چې ټولو ته تشریف راوړی دی.
د یادولو ده چې شاه محمود میخیل تر دې وړاندې بیړنۍ لویه جرګه او په مشرقي ولایتونو کې د انتخاباتو بهیر، د وطن معماران، د واقعیتونو په بهیر کې د کورنیو چارو وزارت لاسته راوړنې او خنډونه، د مخ کتاب یا فیسبوک د لیکونو او بحثونو ټولګه، درېمه زاویه او د افغانستان په سیاسي بهیر د انګریزي مقالو ټولګه یې هم خپره کړې ده. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خاص کونړ ولسوالۍ تنر کلي کې لیکوال او شاعر میرسلام مجاهد د نوښت او یووالي په نوم یوه کلتوري او فرهنګي ټولنه پرانستې چې پر مشاعرو او لیکچرونو سربیره پکې په ملي مناسبتونو غونډې جوړوي. له ده سره مو د ټولنې د فعالیتونو په اړه یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
که د نوښت او یووالي ټولنې اهداف او موخې واضح کړي.
د نوښت او یووالي ټولنې اهداف او موخې چې دي، د ټولنیز فساد، اداري فساد پر وړاندې مبارزه، په ټولنه کې روشنفکري یا روشنګري خپرول، خصوصا د عدم تشدد په برخه کې ولس ته سره کار کول، او د جګړو دورانۍ د دې په برخه کې خلکو ته قناعت ورکول چې جنگ حل لاره نه ده، او خصوصا همدې برخه کې ډیر کار کوو چې خلک د حکومت سره وصل شي، د خپل دولت حمایت وکړي، د خپل ولس حمایت وکړي، او دې عمومي اهداف.
څومره وخت کیږي چې تاسو دا ټولنه جوړه کړې ده، او په دغه عمر وخت کې تاسو څنګه غونډې جوړې کړې؟
درې کاله د نوښت او یووالي ټولنې وشو چې کار کوي. په دې عمومي کارونه چې زموږ دي، هم فرهنګي دي هم ټولنیز دي. فرهنګي کارونو کې کووایو چې مشاعرې او ارزښتمنو ورځو لمانځل دي، او ورسره په څنګ کې د ادبي بحثونو د لیکچرونو یو لړۍ مخې ته بیا په هغې کې تر اوسه پورې یو پنځه شپږ لیکچر وړاندې شوي دي.
بالکل، هغه د لیکچرونو یادونه خو به کوي، خو دا راته ووایه چې ښارونو نه لرې په خاص کونړ کې په یوه کلي کې داسې یو ادبي او نیمه سیاسي ټولنه، دا د دې سیمې په خلکو باندې څومره مثبت اغېز پرې استلی دی؟
الحمدلله، اوس خو موضوع داسې دی چې د کلي او د ښار ترمنځ واټن نږدې شوی دی، مثبت تاثیرات لري. مخکې مو فکر کوو چې علم به حتماً او یا به قانون په ښار کې وي، اوس الحمدلله کلي او ښار سره نږدې شوی دی، نو دلته ښه تاثیرات لري، او تر څو پورې به کلي خلک ځان فراریان حسابوي. په همدې لحاظ باندې موږ دا غوره وګڼه، لکه زموږ د ټولنې لارې زموږ حکومت ته یو څو روپۍ ټیکس لاړ شي، دا به هم د خیر خبره وي، او هغې ته به هم دا ثابته شي چې د کونړ په لرې سیمه کې خلک دې ته لیوالتیا ښیي چې د مرکزي حکومت پورې ځان وتړي. او
د لیکچرونو په برخه کې تاسو وویل، مثلا څنګه لیکچرونه تاسو دلته وړاندې کړي؟
دغه یو لړۍ موږ پیل کړه چې د جوړو بحثونو تر عنوان لاندې وه. لومړی لیکچر د وینا کولو هنر او فضلادي سیم وړاندې کړه چې څنګه یو موږ ځوانان تربیه کړو، څه قسم وینا وکړي، په پروجکټور د لارې وړاندې کې. د دویم لیکچر د ریاستي او پارلماني نظام مقایسه وه چې ولس او ځوانان به دې پوه شي چې ریاستي او پارلماني نظام یعنی څه. دا لیکچر ما خپله وړاندې کړ. یو بل لیکچر به د عدم تشدد او باچا خان مبارزه وه. دا لیکچر د په ژوند او د عدم تشدد د فلسفې روښانول ځوانانو ته، دا بیا ما وړاندې کړ. ورپسې یو بل لیکچر د خوشحال خان د قصیدو تحلیلي څېړنه یو استاد د کونړ پوهنتون سي نظر شینو وړاندې کړ، او د لړۍ روانه د ارچوال سیب هم یو لیکچر وړاندې کړی دی. او راتلونکي لیکچر به مې انشاءالله د ګوندونو د انشاب او ماتې عواملو په حساب.
دا خو ستاسې دغه سیاسي برخې د لیکچر موضوع چې تاسو واضح کړل، ادبی او کلتوري غونډو کې څه کوي؟
ادبی او کلتوري غونډو کې مشاعری وي، مشاعرو برخه عموما منګه ویل چې دا دی او برخه وګرځي، خصوصا ډیر کوشش کوو چې کرکتنی برخه پکې هم مخه تراوړو. عموما دا ملګری ډیر فرصتونه نه لري، مهمه د رخصتې ورځو ته ځان برابرو، نو بیا رخصتې ورځ مشاعره راټینګ کو یا ورته داشم یو لیکچر برابر کو.
ملی ورځ یا د سی خاص مناسبتونو باندې هم غونډې کوي؟
او د ازادۍ ورځ منزل مثلا د قاسم خان شهید لین المنزل او امدا شاند نور شهیدانو پروا په لحاظ باندې، مهم ورځ په لحاظ باندې منګه غونډې کوو، یا د بابړې د شهیدانو ورځ المنزل چې هغه منګه نو وخت یو والی ټولنه په کونړ کې ول منزل، او د افغانستان په نور ولایتونو کې هم دغه ورځ په یو ورځ سره ول منزل شو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نکریزي د پښتنو میرمنو د سنگار داسي ونسور دي چې په ودونو او وخترونو سربیره د خوخیو په ورځو شپو کې هم جوني په لاسونو پوري کوي. دا شنن سبن جوني سډول نکریزي استعمالوي په دغه ریپورت کې ورته تمکیږي.
نکری سے کٹے دے سنگار دے چھوڑے دو سلگے میں اورے دے.
سره لدی چې د نکریزو دود لپیړی ورایسي په افغانستان او پښتون میشتو سیمو کې رواج لري، چې په اخترونو ودونو او نورو کلتوري مناسبتونو کې پرنجونی لاسونه سره کوي. خو د جلال آباد ښار یو تندوکاندار نور زمان چې نکریزی پلوري، وایي چې په دې وروستیو کلونو کې خرڅلاو کمرنګې شوې دي.
نکریزی خپل تمنګ ډېرې نکریزی ورې، لکه هندي نکریزی شولې او پاکستانی نکریزی شولې او افغاني نکریزی شولې، زیات ډول نه چې مشهورتیا پیدا کړې دغه هندي نکریزی پیدا کړې ده، ځکه چې دغه د پاکټونو کې راځي او چې کومې نکریزی را لېږي هغه هم تیار جوړي او خشتي نکریزی. موږ کله په مخکې کلنو کې نکریزی خرڅولې، نو پیرودونکو بیخي زیات وو، خو اوس بیخي کم شوي دي.
سره لدی چې په کلو کې د وطني نکریزو دود اوس هم پالل کیږي، خو په ښارونو کې زه هغه هندي او پاکستانی نکریزی نیولې چې په ډول ډول ډیزاینونو په کمپنیو کې جوړیږي. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي یو تن محصل سید رحمان وایي چې لکه لنه چې په افغاني ټلویزیونونو کې هندي او نور بهرني سیریلونه کتل کیږي، په ښارونو کې ترنجونی متاثره کیږي او د هغوی په شان سنگارتو کې استعمالوي.
یو خو بهرني هیوادونو دا ځینې سیریالونه ډرامې دا چې زمونږ ځوانان یعنی پیغلې دا ګوري، نور په دوی باندې ډېر منفی اثرات کوي، حتی خپل کلتور او انانات دا سسې په خوا پاتې ول افغاني ټولنې ته هغه له لاسه ورکوي. نو لامل هم دا کېدای شي، او بل دا چې فیشن سامانالات بدون نکریزو څخه هم زیات شول، یعنی فیشنی وسایل د خارج ملکونو څخه یې موږ یو تر اغلن.
درزو په نوم یو انجلۍ وایي چې بهرنۍ نکریزي زکه خوخیږي چې لاغوي سره ډبل ډبل ډیزاینونه هم مندل کیږي.
ها نکریز چې واخلو موږ هغه مثلا که زری که ساده یا غلطه اوسره کتابچه خرڅي، هغه بیا کولای شو خپل یا موږ کوي یا په کور کې د سينور څوک لرو چې زدای وي په غوي نه کوي، زیاتره ګلان چو خو خالي خالي ډاک نه چوزه کا ډاک بیا رقم هغه بریخي بعد بریخ د ما نکریز واقعا ډیر خوخيږي. دا موږ ریواج ده.
د نبیلی په نوم هم یو انجلۍ وایي چې ډیزاین لرون کې نکریز ډیر خوخي دي.
زما نکریز ډیر خوخيږي او خپل اسو ونګم خو کله څوک نقش کوي او څوک بس اندسي پلاسو ونګ دي، خو زما ډیر نقش خوخيږي په خپل باندې خوستن فلاسو باندې زما ډیر خوخي. زما ډیزاین نه ډیر خوخي چې ظریف وي.
دا د ولود چې په خوا په لغمان او ننګرهار کې کاروانګرو نکریزي کړلې، بیا به یې په دکاندارانو پلورلې، درغنی به یې معده کولې، په وګو کې به یې خشتولې او بیا به یې په لاسونو او خپو پورې کولې. خو اوس چې بازارونو ته تیاری ډیزاین شوی نکریزي راغلي، د وطني نکریزو بازار یې کمرنګې کړی دی. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.